لندن ده خصوصا کینیډا، کینیډا نه مې زړه په دابات ده دی چې دغه سانکشن کړی دی کنه د دې خزو ته ډیر غټ تاوان رسوله ده، ځکه چې والا به خزې خپل مول خارج ته وبسلو اوس نشي وبسله، د ویلې خزه مول نه خرڅیږي، دغه وطن کې کور نشته، دا خو بندیز رغوله ده. سیاست سره مونږ خزې ګډي کړي دي، اوله خارج به دې مونږ کومه تجارت لرم زه ختی نشم وبسای، ډیر وطنونه مونږ مول نه خلیشته، افغانستان کې اوسېږي، خدای به په کا هر کا کړه کا زه ګټ کونډی ته کم ګټ خسي ته کم، دا رقم حالات ایمو وطن دې سخت یو شکول ظلم او بل ظلم ده، او دا ته ونت پیږي څوک کی خوري دا غ خز غلبی تشي خزي ته خود خز چې مول خرڅ نه کی ویلی جوړ کی، زه خپل واسي پر کوشش کم خوري چې وای خلم، لیکن زه خو کوټه خط نشم دی کوله. ایمو دا د انټرنیشنل کمیټي دې د ځوانونو افغانستان کې چې د خارج وطنو کې وسیږي، دا باید خپل عقل په کور چوي، دوی باید خپل وطن خزو مول خلی مبارزه وي ته وکي، ځکه چې د سیاست وي موږ خزو غریبانو په روزي څه اړه لري، بیا چې خزو زون وسیزي یا زون مړ کی یا زون خارڅ کی د بیا ګونګور څوک شول او لته روزي سری پیدا کی، زه خو نه یم دا کور وکي، لیکن چې ته روزي نه لري ته وړي کوړ ک جوړي پلو دی مری سر چې په کاټ کې میړه دی مړوي زای دی چرسی وی لیوار دی ظالم وی بیکور وی، نو ته تشه کی د دې راي حال د ټول دنیا چې په افغانستان لا کیادو ا دا غدي خزي مونږ وطن خزو زموور دی ا دې خزي مول چې نه خرڅيږي دا یو غټه وجادو.
به هر میشتي وګمې ساده چې په افغانستان کې د کورونو خرڅلاو کوي، وای د خدو سوداګری کې کوچنی هم وي په ډیر څه کارځي چې دوی په خپل پخو دريږي، کله چې میرمنې په خپل پخو ولاړې وي د ژوند لستونزو سره کم مخ کیږي. هغه په افغان خزو غاکوي چې دوی تل سخت ورځې په بریالي توپ سره تیر کړی دي، اوس دي هم ستونزو ته اوګه ورکړي او د کار د پریښودلو پر ځای د مقاومت وکړي، کنه نوي سبا حتمان برای د دوی دی. لاغلی سادات سره مې مرکه کړې چې تاسو یې اوریدلو ته رابولو.
په یو مملکت کې دغه واړه تجارتونه د خلکو لپاره ډیر زیات ارزښت لري او همچنان د حکومتونو لپاره هم ارزښت لري، ځکه چې خلک چې اخزه چې دغه واړه تجارتونه دوی شروع کوي نو هداقل دوی په خپل پخو ودرېږي او ورو دغه واړه تجارتونه نه غټ تجارتونه جوړیږي چې بیا هغه حکومتونو ته هم ډیر ګټه رسوي. د دې ارزښت په یو مملکت کې واقعا ډیر زیات دی او په خصوص د اقتصاد په برخه کې ډیر زیات ارزښت لري.
په دې ورستیو کې یو شمېر هغه میرمنې چې دوی به سوداګري کوله اکثره خځې وي چې دوی لاسي ګنډل شوي شیان خرڅول او بیا بازار ته عرضه کول، یا به میرمنې راتل دنیا اخیستل، دوی خپل کار نه لاس اخیستای ده او ځینې چې لا هم کار کوي لاس اخلي، ځکه دوی وایي چې په دې کې نور ګټه نشته، څوک نه اخلي، حتی د دوکان کرایه نشي پوره کولای. په دې عقل تاسو څه وایي؟
په دې تحولات نه د افغانستان اقتصاد ډیر یعنی ټیټ راغی، کله چې اقتصاد ټیټیږي نو د ټولو خلکو اقتصاد ټیټیږي، نو په هغه وخت کې تجارتونه هم رورو د منځزي او یا تجارتونه هم کمیږي، نو کله چې دغه واړه تجارتونه هغه خریدار ونه لري نو دا بازی خبره ده چې دغه تجارتونه د منځزي، خلک اقتصاد ډیر ټیټ شوی، خلک نشي کولای کدوې تجارت هم وکړي، خلک د دوی نه خستلې نشي، هغه قیمتونه چې مخکې خلک دوی ته ورکولو نو دوی ته باتمن یو ګټه پکې پاتې کېدل، مګر متاسفانه اوس کدوې هغه مصرفونه په تجارت باندې کوي، مثلا دغه لاسي کارونه مونږ په نظر کې ونیسو نو دوی په هغه باندې زحمت وباسي، خلک کار کوي، دوی مجبور دي چې هغه خلکو ته هم پیسې ورکړي چې دا غوي نه دا اخلي، نو په هغه قیمت چې دوی غواړي خرڅ کی په هغه قیمت نه خرڅيږي، او حتی د خارجيانو رفت آمد هم اوس افغانستان کې ډیر نشته دی چې هغه ځان د پاره واخلي، بل دا چې لارې چارې نشته دوی ته چې دوی هغه خپل تولیدات چې لري یا لاسي کارونه چې دوی شته دي یا نور تجارتونه دوی چې لري چې نور مملکتونو ته ویلېږي یا نور مملکتونه نور دغه نزدې همسایه ملکونو ته حتی دوی نشي لیږلی، نو همدغه یې وجه ده چې رو رو دغه تجارتونه د منځزي او اقتصاد سره هماغومره چې اقتصاد ټیټیږي نو د تجارتي سطح هم ټیټ راځي، او رورو د منځزي چې دا به ډیر زیات په خصوص هغه خزه چې په دې برخه کې کار کولونه د هغه ژوند ته یو غټه ضربه ده، د هغه آینده ته یو غټه ضربه ده، ځکه چې د هغه درآمد فقط او فقط همدغه د دوی واړه تجارتونه.
میرمن سادات، لکه څنګه چې خلک وایي له بعد مرغه افغانستان یو مرد سالار هیواد دی، کله چې له میرمنو نه دغه سوداګري مخستل کیږي دوی نسي کولی په خپلو پښو باندې ودرېږي، کورنۍ ته یې څومره ضربه ده، د دوی ژوند په کور کې څومره تریخیږي، څومره دوی په عامه خبره بل ته احتیاجیږي؟
څرنګه چې ټولو ته معلومه ده، ښځې همیشه د نارینه وو د تاثیر لاندې وي، همیشه مخکې د دې نه که هم دوی تجارتونه هم که لرل، که په هر سویه په افغانستان کې ښځه کار کوي او یا په هر سویه چې دوی وي، بیا هم د نارینه وو د لاس لاندې دي، بیا هم د هر کار دپاره هغوی د نارینه وو نه اجازه اخیستل، تاوتریخوالی ورسره کېدل، د هغوی ژوندونه د هغوی په خپل زړه نه وو، هغوی بیا هم یعنی په یو قید کې وو، د یو تاریخ نه یو تاریخ قید کو، مګر بیا هم یو حد پورې دوی درآمد درلودل چې حد اقل هغه نارینه او ته احتیاج نه و. مګر اوس کله چې کاملاً د دوی هغه درآمد بند شو او دوی 100% ډیپندنت دی خپل نارینه و پورې، نو دا واضح خبره ده چې په کورنۍ ژوند کې هم د دوی تاوتریخوالی زیاتېږي، ځکه چې ښځې ضرورت لري، ښځې هم په خپل ضرورت لري، او هغه ضرورتونه چې یو ښځه چې کار کوي او هغه خپل ضرورتونه ټول پوره کوي، نو کله چې هغه بیکار شي، واضح خبره ده چې یو نفر نارینه که کور کې وي، هر څونه څونه به کار وکړي، یو نفر هر څونه چې کار وکړي هغه د کور خرچه شاید برابر کی، اما نور د هغه فوق العاده ژوند چې هغه ښځه چې تجارت کولو او یا خپل درآمد لرل، نو د دوو کسانو درآمد چې په یو کور کې خرچه ورکوي، نو د یو نفر په درآمد باندې هغه خرچه نه ورکول کیږي. همدغه دی چې اقتصاد د فامیلونو هم ټیټ راځي، تاوتریخوالی هم زیاتیږي، او په دې کې فامیلي ژوندونه هم متاسفانه خرابیږي.
بله، که تاسو له ځان نه کی سره ته وکړئ چې مثلا خپل کله چې بازار ته ځي الته ګوري چې دکاندار هم یو میرمن وي او هغه سوداګر هم یو ښځه وي چې دا جنسي راوړي، څومره ځان راحت احساسوي او هغه کوم څه چې پکار دی په آرامه اخیستلی سي؟
په خصوص د افغانستان په جامعه کې واقعا کله چې ښځې دکانداران وي، نو ښځې ډېره په آرامه کولای شي چې د هغوی نه خریداري وکړي. ډېر نارینه دي چې خپلو ښځو ته دا اجازه ډېر نه ورکوي چې بازار ته لاړ شي، مثلا یو دکاندار سره دوی ډیر بحث وکړي په یو سچاغو یاخلی، د هغه قیمت باندې بحث وکړي، د هغه کیفیت باندې بحث وکړي. نو یو د دې طرف نه هم خزه هغه وخت کې آزاد، ځکه چې خریدار هم خزه و او فروشنده هم خزه و، نو دوی ډیر په اسانه کولای شو چې بحث وکړي، اسانه کولای شو چې دوی قیمت مثلا هغه سره برابر کړي، په څه قیمت غوښتل، یا مثلا ډیر شی هغه شی نه دي چې د نارینه و نه نشي اخستلی خزه، حتی جرأت دې نه کوي چې نارینه او ته وای چې دغه څه زموږ ضرورت دی، تاسو سره شته که نشته. مګر د یو ښځې نه ډېر په اسانه دوی کولای شو چې پوښتنه وکړي چې د دوی څه پکار دي. دا واضح خبره ده چې ښځې کله چې د ښځو نه خریداري کولو، نو ډېر ورته غټ سهولت او ډېر په آرامه کولای شي چې خپل خریداري وکړي.
بله، که دا راته وایي، آیا کوم وخت تاسو خپله کوچنی یا لوی سوداګري تجارت کړی دی؟
تجارت په برخه کې مې ډېره علاقه لرل. کله چې افغانستان کې وم، د کورونو اخیستل او خرڅول سر شوق مې ډېر زیات و. کله کله دغه کورونه اخیستل او بیرته به مې خرڅول، مګر په دې برخه کې هم زه یوازې نه وم، فامیل ما سره کومک کول. البته
څومره د خپل کار کې راحت وي او احساس د خوشحالۍ دی کوو چې تاسو داسې یو کار کوئ چې نارینه هم هغه کار کوي، تاسې هم کوئ، یعنی تاسو په منځ کې فرق نشته؟
که رښتیا تاسو ته ووایم، ښځه هغه کمی پیسې هم که خپل د حلال کمایي له لارې نه لاسته راوړي، نو هغه ډېر خوشحالي ورته ورکوي. هغه کمایي چې خپله ښځه لري، هغه پیسې چې په خپله ښځه لاسته راوړي، هغه که یو روپۍ هم وي، هغه ډېر زیات ارزښت لري، هغه ډېر زیات خوشحالي لري. یعنی باورم کېږي ډېر کارونه دي چې انسان ډېر ګټه ورنه نه شي اخیستلی د پیسو، مګر هغه تجارتونه، واړه تجارتونه چې کم درآمد هم وي، انسان ته ډېر خوشحالي ورکوي. ورکي حتی بعض اوقات کله چې ما خپل ځمکه خرڅوله یا خپل کور می خرڅوله او ما حسابوله چې ما ته مثلا 15,000 یا 10,000 بده کې پاتې شو هغه رښتیا خبره ما ته ډیر زیات خوشحالي ورکوله او هغه ته ما به بیا پلان سنجولو چې اوس دغه 10,000 چې ما په دې کې ګټه کړې سه یو کار وکم چې هغه کې زما بیا ګټه وي. یعنی انسان د یو طرف نه ګټه کوي او د بل طرف نه فعالیت زیاتیږي، هغه ته نوې فکرونه پیدا کیږي، هغه ته نوې پلانونه غسنجي ترسو شي کولای چې د خپل تجارت ته وده ورکړي، خپل فامیل سره هم کومک شي او خپل ځان سره هم.
بله میرمن سادات، د اخري پښتنې په توګه غواړم دا پښتم چې هغه میرمنو ته چې دوی سوداګری شروع کړي وه، دوی ډېرې ښې مخکې تللې، دوی ځان ته خپل عاید درلوده، مګر نن یو ډول مایوسه دي، فکر کوي چې نور دا کار نشي کولای ځکه بازار نشته. تاسو څه ډاډ ورکوئ؟
که دغه واړه تجارتونه هم ودرئ خزه او کاملا گیو اپ وکړي او یا هم کاملا عقب نشینی وکړي، نو بیا هم دا د خزو په ګټه نه دي، ځکه چې یعنی د کورونا ناغوی کولای شي چې کار وکړي. اوس د سوشل میډیا زمانہ ده، نو هغه کولای شي د سوشل میډیا د لارې نه خپل تجارتونو ته دوام ورکړي. البته واتس اپ شته دی، فیسبوک نشته دی، دوی ډیر په اسانۍ کولای شي چې مارکیټینګ کې خپل تجارتونه ته، حتی داخل د افغانستان کې نه، حتی بیرون د افغانستان هم دوی کولای شي چې خپل تجارتونه ته وده ورکړي. بیا هم دغه تحولات سره زه پوهیږم چې ډیر زیات مشکلات سره مخ دي د افغانستان خزي، اما که دوی گیو اپ وکړي نو دغه تجارتونه دغه لیک درآمد هم چې دوی لري د هیڅ درآمد نه ډیر خدي، نو دغه لیک درآمد هم دوی باندې بندیږي او دوی به کاملا یعنی بیکار شي او بیا هم ډیر ستونزې سره به مخ شي.
بله ډیر زیاته مننه، تاسو ژوندې او سلامت اوسئ.
مننه تاسو نه.
درنګ دوستانو، په دې هیله چې د ژوند په اړه برخه کې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي خبرونه پای ته رسو. نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړنو او ستونزو راڅرخي. کله مونږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00422143 شپږ سوه یو. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مال او ملګری. ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو 12:00 او د سهار لوو د ماښام تر 2 بجو پر لنډو چپو 19:15 مترو مندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. azadiradio.com ته ورشي. دا ازادي رادیو د ازادي ملما اوریدونکو ستړي مشي په دې هله چې تاسو به راتلو جوړیاست. دا ازادي ملما په بل پروګرام کې زه فریده سیال ستاسو کوربنه یم. نن د ازادي ملما په پروګرام کې له اوداسي ډیپلوماټ سره خبرې کوو چې کلونه کیږي په دې برخه کې کار کوي او له افغانستانه بهر دی. غوث جان باس نن په پروګرام کې مکمل مده په پایل کې به ورنه وپوښتو چې دا د افغانستان د کومې سیمې اوسیدونکی دی او نمرنې زده کړې چیرته پیل کړې دي؟
ډېره مننه. هو بالکل، زه غوث جان باز یم، پیدا شوی په کابل کې یم، د کابل ښار په یو لړۍ منطقه کې چې کله پښتو ورته وایي، او هلته که تاسو حتی د کابل لیدلی خامخا بېلې شکه یوه تپه ده چې هغه تپه یو نظامی اډې غونډې ورته وایي یا سلاکوټ ورته وایي. په څو دورو کې دا سلاکوټ و، د دغې تپې د کلکشتې تپې په لمنه کې دغه تاسو من کورو او دغه تاسو د دنیا کې پیدا شوم لومړی د نکې په کارتي پروان کې بیا په کارتي ناو کې د ټکنیکلي دی بیا روسه لیسه مې یو لیسه ورچ په خو د نجات کې سه او ته یې لیسه نه یو دا د تور کو د تا نه روسه هغه د انقلاب لیسه په نوم ونامه ده او البته مې خپل لیسه ختم
لګیو څه زما کلیوالم راوت لزک مام ټول عمر کارته نو کتیر کړه دا بیا مرکه نه بس جنبا صاحب د خونځي د نمرنې ورځ په اړه ته وایست که تاسو په یاد وی یا د غوړز نه کوم خاطر لري زکه د خونځي نمرې ورځ داسې وی چې کله کله د چان نه هیریږي تاسو د نمرنې ورځ نو څه خاطر په یاد د چا خونځي ته وړي وی درسونه کې څنګه وی په اول وختونه کې
بالکل مې په یاد اوس چې موږ کار ته روان کې البته چې ځوان خو نو مختلف خپل حالات لري چې تاسو نظم دی رامیک زه اول اورز خپل امي سره مې څه جاري سره مکتب ته لاړ مې نه غېز مکتب ته یوړم او یادې دې چې موږ کومه مالې ما حاجر جان نومې ده ډیره ګیر یو کله انسان او ګیر میرا پانا دا نه پېږم چې اوس په چیرته اوسېږي خو که په حیات کې اوسېږي تل کال یې نور ژوندې اوسېږي او جالب دا و چې اما هغه ورځ دا چې له جانه خو ښه روغبال او ډېر سمیمیت لکه خپلو اولادو غوندې یو د ریاضي سوال یې ټولو ته ورکړی و ما ته هم چې دوه جمع دوه څوکېږي زما ډېر چورت وهي چې دوه جمع دوه به ده نه پوهېږم چې بیا نه ورکه که نه خو ګول مې یادېږي چې اما مې عمل ته په مکتب کې چېرته راته منتظره وه بیا بېرته لاړم هغې ته مې وویلې چې نن ما دوه جمعه دوه یاد کړل
د متوسطې نه چې ووتلې بیا لیسې ته چې لاړې ښوونځي کې څنګه تکړه وې که نه وې که تکړه وې کوم مضمون مو ښه زده کېده کوم مضمون سره مو علاقه وه
ولا ما دغه د مکتب نه د ابتدایي مکتب نه را شروع تر اندسې پاسترلم سبن چې د اجتماعي مضامین سره نه علاقه ډېره زیاته وه هغه که تاریخ وو که جغرافیه وو نور ورته مسایل وو نو هغه ته مې ډېر شوق وو تاسو به باور را نه شي نه هغه وخت کې زه په مکتب کې وم کېدی شي نوې لیسې ته تللی وم نو د دې څخه کم هیوادونه وو چې ما به پایتختونه زده نه وو د ټولو قارو د پنځه قارو او داسې لوی دریابونه غرونه چې ډېر په تاریخ سره علاقه درلوده هم د خپل وطن هم د منطقې تاریخ سره یا په لیسه کې موږ هلته یو جریدې دیواري به ورته ویلې هغې سره مې هم همکاري درلوده ځینې وخت لیکل کوم مقاله به مې لیکله دا ما وخت ما شوق وو او بیا همدغه جریده د دیواري باعث شوه چې ما یو ورځپاڼه وه که هفته نامه وه په نوم د درفش جوانان هغې سره مې همکاري کوله چې غیر مستقیم خبریال مو کله نیم ځای وره راپورتاژونه ورته جوړول لیکنې مې کولې هم په درس جوانان کې هم په اواز مجله کې عرفان مجله کې ځینې نورو مجلې کې هم ما داسې کوچني کوچني داستانونه چاپېدل کمکیانو انیس او بخې او کمکیانو انیس وو هغې کې هم ځینې مقالې یا لن داستانونه لیکنې به مې کولې هغه به نشه لیدل مصدقش ادبیات سره مې علاقه وه تاریخ او اجتماعیات سره
جنبا صاحب دغه نوې ځواني او ځواني ته چالکان ورسیږي عموما خو په افغانستان کې داسې ده چې دوی کور ته ډېر جنګونه راوړي بهر الکانو سره په ادي خبره باندې جنجال کړي کور ته جنګ راوړي یا که هیڅ نوی ګریوان شکېدلې وي راغلې وي کور ته داسې کارونه خو نه کول ځواني کې
و داسې جنګیز نه وم وختونه ډېر تیر شوي دي درسو کې مکتبو کې تاسو ته کوم وخت ما خپلوان درې ورشي تاسو پښتنه وکړي زه هم دا کتاب وکړي بس تل غار کوم او نو جنگونه مې حتمن کړی دي هیڅ شک نشته خو بیا هم وایم چې داسې جنګي هلک یا ځوان زه نه وم چې زه مبتکر د جنګ اوسېږم یا کوشش مې کوم چې ډډه وکړم کوشش د کوم منازې نه ده یو رقم ته تسامح وکړم ځان تیر کړم البته هیڅ کله د چا مضمون هم نه شو چې چا باندې کوم نوم یې ایښودلې یا چا داسې تمسخر کړی وو چې کوم داسې به نه وم یعنی کوشش مې کوم چې هغه چې پاسته بیا د ډیپلوماسۍ ډګر ته راو او مې د انګل کې دی چې دا ذاتن ما چې یو څه ډیپلوماسۍ به راکې وا چې کوشش مې کوم دا توتوریټی کنځونه چې حالتونه رقم ته په تفاهم سره گذشت درې نه په تګې سره رقم یا هم ورک زه نه پوهیږم چې څنګه په دې کې به موافق یا به نه وم کوم څه کوششونه مې کول کوشش مې کوم چې ډیرو چې خاص مناظرو کې وو دا شنو جوړ کې داخل نشم
جنباز صاحب کدام راته وای د کانکور لپاره مادهګي پانتون ته بریالي کېدل او شوق مو څو چې کم پانځي ته لاړ شي
ها هغه وخت ما د لسم سن خلاصه و هغه وخت کانکور نو کانکور نو زه دغه باندې بچولم البته او ما د ماته یو چانس پرې پرسو چې زه شورې په خاني شورې ته راغلم او د څو میاشتې په کې لوړې زده کړې نه پرې ته کې نو تاسو کې په یوه لري اړیکو کې وکړي او مونږه تقریبا ولر کتابونه چې په ماغه دوره کې راولې شو او زه باید د فرانسې د څنګه د فرانسې په څنګه کې افغان ډیپلوماټ شو دی په بهرنۍ چارو وزارت کې کار پیل کړی و نو بیا هغه حکومت ورته سپ نجیب هغه چې هغه سره مخامخ شو چې ټول ته معلومه ده افغانستان کې کورنۍ جګړې را پیل شوې او ما وویل شو چې بیرته وطن ته
جان باز صاحب تاسو د ډاکټر صاحب نجیب د وخت یادونه وکړه ځینې پخانی کسان په ځنګړي ډول هغوی چې په پوس کې و په شوروي کې زده کړې کړې دي خو دوی کله چې د کابل کیسې کوي تاسو چې کابل کې درس ویلې دي کابل ډیر ښه انځورې یو ډیر ښه تصویر د کابل نه وړاندې کوي تاسو هغه مهال کابل کې وای دلته مو مکتب ویلې دي تاسو د کابل په اړه وایست کابل څنګه ځای وو
ولادت دې یو سپورټر مو کړی دې ا دې ورته ځواب نه شم ویلی او لارم کې خاطرو ته ا کابل یو تر څو کوم نه یم کوم چا ویلی و چې کابل یو ملکوتي ښار کابل مخکې د کودتا د ساوند د کودتا نه زه هم دی یو نظامی افسر اولاد یم ا لږه دوه پر سب دورانو نا کابل یعنی دا یو لوی خار نو دا یو خارو چې مثلا د تیلا کو یا پنتلا کو وګورو د پاره په نظر کې نیول شوی او دا هم دغه خلکو د پاره کې دی چې هغه خدمات چې یو خار به ولري البته د افغانستان کوم مترقي هیواد نو کوم پرمختللی هیواد نو کوم صنعتي هیواد نو خو کې ډېرې ښې توسیې په حالت کې وو افغانستان ته چې ډېر ښه پرمختللی صنعتي توسیع یافته هیواد چې لکه لږ په راتلونکو شلو کالو کې بشهي داود خان او علي احمد خورم د هغوی د اقتصاد او د پلان وزیر کابل لپاره د کابل لوی ښار د پارټي لوی پروګرامونه د وګړو شمول د دغه زیر بنایي د ننګرهار سره کانالیزاسیون نور شان ټول پارکونه د خسره کونه معاصر سره کونه په نظر کې نیول شوی خو متاسفانه چې د سال د کوټا سره د چن اړنګ شو او داخلي جنگ مشروع شو په افغانستان کې د شوروي اتحاد درغل وشو په افغانستان خو بهر به تشریح شو تاسو پوښتنه ده کابل کولیخ اغه فرحات دریا یو سندره د شوای درختان عکاسی پیرادار کابل بود او غایتا دا واقعیت ده چې فال دریا طلع اگر چې هغه په کندوز کې دي ګلې خو په دې کوښنيواله کې راغلي کابل کې دي چې ګل کابل شوی دی دا رښتیا وایي دا د میدان هوایي نه راشرو فنجاني تر چرایي ساته ما پوري یا ام دغه چې تر چرایي پښتونستانه پوري دا ټول دواله خو د اکاسیو مزینه خندريانه غونډې ویلې درخته ونی او په دې پسرلي کې و دیونو یو رقم بوی درلوده یو رقم اثر به هر خو په پورو چې یعنی تاسو د ژوند خوان د خسته تاسو په دې چې د کابل څنګه خریدل کابل کې تاسو یو پیرادار نه درلود همدغه اکاسي ونی دا کابل پیرادار او رښتیا سره چا چا سره غرض نه کوي یو با عزت خلک همدغه سي بیا دا اکاسي ګوښاري نه اوتوي په تمنې کې وي په لار کې وي په کار کې چار کې وي د پیلو خواته کوټه زمي خواته زمي دي د کارچناو شاشهي خواته په څومره او کبنو الټي کې دي شنو لري ونه پدې خو د اکاسي معمولا اوم د تن په دغه منځ کې چې یو ویلي هغه کارچې په روان کې کانې په کاوي په تلو کې شاره ناو کې کومه تشته کې دغه میدان جاده کې تر مرکز وزیر اکبر خان کې دی زیات کا سې دی لري ساتي
جانبا سه اې د مورکي
مېرمن مېرمن
جانبا سه خپل چې د دومره خایسته کابل او تاسو د کړل لپاره لاړې مسکو ته کله چې بیا تغیرات راغلل تحولات راغلل ډاکټر نجیب پاچای ډنګ شو او په افغانستان کې داخلي جنگونه پیل شول تاسې په پردیسي کې څومره د وطن رمان کول او په دې اړه مرته وای چې هلته په مسکو کې ژوند کول څنګه و کابل خلیګي پوره کول کنه خا
د وطن خلیګه خو په ځان هیڅ نه شي پوره کول وطن همدارسې چې زه به موږ الکسره د شي پارادوکسي حل غاستو دا مونږه قانون د وطن سره دې له ونی بینه له روح او یا وطن ولې د خراب کنا ا په حال دا باندې چې په جلا وطني کې په خارج کې په بهر کې تماخه چې مینه وطن سره خپلې زادګار سره نو نور هم ځکه چې تشدیدي او ته همیشه په دې فکر کې چې د کوم ځای د چارز وي کوم فرهنګ سره تړاو لري کوم تاریخ سره تړاو لري کله چې د خپل هیواد نه لري اوسې کې دا شان ډیر سپ ته هم کې نورم حقي تقلې کې او ته همیشه په دې فکر کې او کابل او افغانستان زما د ذهن یې او لازم بیل نو چې تا نو دغه سخته او هو انتخاب نو او موک او ما ته ورته ما سلی مجبورو چې یو چې د دلال غربي هیوادو ته استرالیا کانادا امریکا ته نو پلان ورو پاته هو زه په ترتیب البته پاتې شوم چې چې ما البته وادو وکه از ما لور دنیا ترافه او نو زه البته پاتې شوم بیا د پاسپورت ریلیشن چې وی واز ان ا او لمرنه افغان هم چې په سړي تاسو کې په روسیه کې وکیل د مدافع شو چې باندې یاره کال د وکیل د مدافع او په 2001 کال کې به تر هغه هم د بهرنی چارو وزارت ته خو د افغان سفارت کې په مسکو کې البته په هیڅ د حقوقي مشاور میکارکو په کنسولي څنګه کې د 2001 لا سم بیا لاړم افغانستان ته البته په تفصیل سره به دایي د مبارزې په اداره کې رئیس ته تاسو راتلګي به دا راځي هغه د نړیوالو سره د غیر رئیس تقریبا ګر لاس نه شته شو خو البته به په تاسو وزارت خارجه ته راغلم ما سفارت کې بیا کار کوم تاسو ځوان د سیو چارخه اوخول چې مصروفم په کار او دا خوښ مصروفم او په شدت مصروفم او ډیر ته دا زمينه ما فائدہ ولې چې ډیر هغه نشم پر د دې لا وترینې دې ځان جوړونه مینه ګرچه زه هم نه شه باندې مصروف او چې وطن څنګه کې وطن ته څنګه زو دا
هر شي ما کوتاس ټول سره
جان باسب که ساسه شخصی ژوند تر شو څورونه یاست اوس مو کورنۍ چرته ده او د چا واده مو کړای د څو مشمان لري
ځان خو ما مستم یو انسان وکړم ځان خپل نه خو لري تاسو باندې چې مامور وفات شو کله چې نو وکړه او موږ دلته هوا دا هغه وخت چې ما چاته وره او تر څو چې نو توقف موکو پام دی چې مامور دې په وفات شو روسته بیا پلار می په خانه منصبدار هغه د تور کو د تاسو ری توافق نه درلوده تسلیم نشو متاسفانه چې هغه وخت زمامدارانو لخوا شهید شو تسلیم نشو او خپله کمکته چې وه د راکټو د لیواو نه نیومه کته ښار کې هغه کودتا چیانو ته تسلیم نشوه او زما پلار هغه وخت کې د امریکې کې بیا هم کومندان و هم رئیس ارکان نو هغه د ملګرو سره شهید کړ متاسفانه داسې کیسې وشوې په افغانستان کې نو ټول راغلي دي چون تاسو په څنډه وکړم یا که نو د دې واره کې اکثر نه راځي خیر ژوند هو نو چون پاتې شولو کنه ما د همدغه د روسیې اتباعو سره د یو سره واده وکړ د بنجارلس کاله ژوند وکړ زه یو لور لرم چې اوس دېرش کلنه ده په یونان کې ژوند کوي خپل د ژوند شریک سره نو بل اولاد نه لرم او متاسفانه چې بهرنۍ مېرمنې سره ما ونډه شو چې تر اخره پاتې شوم دغه کېدی شي فرهنګي اختلافونه به و یا څه شی مناسب ژوند تر اخره ونه شو نو دا بلې یو خور لرم چې په بلجیم کې ده یو ورور مې دی په انګلستان کې دی یو بل ورور مې دی په
جان باسب که په دې اړه راته وایي چې کور کارونه کې څنګه یې اشپزي څه دې زده دي دا چې مسافري وکړې ده حتما په دې برخه کې بلد یاست که زده مو د څه پخولی شئ
هغه وخت ما اصل ما بیل شکه چې هر څه پخول یا وروسته چې مې واده وکړ خو دې کار کې ډېر مصروف شوم او تقریبا ما کور کې ډوډۍ نه خورم یعنی شخصا ما او چون میرمن مې اروپایی نژاد وه نو هغه هم چندان زیات علاقه مند نه اگر چې ډېر ښه پخلی یې کوه دې کې شک نشته باید دا یاد کړم خو هغه هم چون هغه هم کار کوه نو موږ کله کله یو ځای کوم ټیپي به راواخیسته بیا ډېر ځای به جوړولې افغاني اروپایی زه تقریبا هر شی کولای شم چې اخرتم خو د کیفیت جوابګو نه یم چې څنګه دا مزهدار وي با کیفیت به وي خوندور وي د دې واده چاته نه ورکوم خو دا چې ټول به ماړه وي د نیکي شک نه لرم
یوازې دومره زمانه دې کوي چې قواره به یې ښایسته وي خو دا چې مزه لري که نه لري په دې اړه
بالکل تیرا به بد نه وي هو دا چې څومره خوندور وي څومره پکې به مالګه او مصاله مراته شي اوسېږي تر کومه بریده به دا سم پاخه شوي اوسېږي څه نه شم ویلی خو کوشش کوم چون ما کتابي مې زده کړي دي جوش یم ګورم څو دقیقې مثلا یو شی جوش وخوري کوم دقې نه بیا تم پاتې شي بیا بالاخره به کاسول خوراک ته ماده شي واسه د ټول شهر په کاغذ دروي مخیات
جان باسب د عمر عمر چې تاسو په مسافرۍ کې تیر کړی دی یو مکتب دوره مو په افغانستان کې وو د ژوند لوړې ژورې مو کتلې دي دا څه کوم خوږه خاطره په کې شته چې تل تاسو په ذهن کې پاتې وي
او والا یو څه خو مې ډیر په دې کې چې ما په دې دمه من ته ویلې مال چې ما لور چې پیدا شي هغه به د دنیا د ټولو ژوند نه خایسته وي او هغه به ماته ډیره ورته وشي بیا جالبه دا چې کله چې ما لور پیدا شو سره دې چې هغه اوله ورځ لږ مشکل وسیږي دا مورګانو ته
زما مېرمن شپږم منزل کې اوسېدو دې راته نیولې وای. هو ستا کاپی ده او زه باور لرم چې دا به د ټوله دنیا د مینو نه ښایسته اوسي. اوس ویلی شم چې همدا چې ده زما ډېر ښایسته ده نامخ ده.
خدای دې درته ژوندۍ لري. جانباز، پرستی حکم کرا ته وایي تاسو د سیاست په ډګر کې کار کړی دی، په دې برخه کې مو هڅې کړې دي، هلې ځلې مو کړې دي. دا چې اوس پر افغانستان طالبانو واکمن دي، تاسو د افغانستان راتلونکی څنګه ګورئ؟ او هغه ځوانان چې کار کوي فلحال په افغانستان کې دي که زده کړې کوي، هغوی ته د یو چا په صفت باندې چې ډېره تجربه لري د سیاست په برخه کې څه مشوره ورکوي؟
زه باور لرم او هم امید لرم چې دغه وضعیت په افغانستان کې تر ډېره بریده دوام پیدا نکړي. افغانستان یو ډېر لوی تاریخ لري. افغانستان یو تاریخي دولت دی. افغانستان په بین ملي اړیکو کې ډېره لویه ونډه درلوده او دې امید زه لا هم لرم چې هغه پشنری چې هغه والی توپ د افغانستان لا تر اوسه ختم نه دی او افغانستان به لا نور هم ځلیږي په بینملي نړیوالو اړیکو کې. البته نن ډېر پات وضعیت مخ دی. افغانستان ډېر لوی سیاسي، نظامي، امنیتي، اقتصادي بحران او کړکېچ سره افغانستان مخ دی. خو درز دی زه باور لرم چې افغانستان د دې کړکېچ نه راوځي. افغانستان باندې څو ځلې داسې حالاتونه راغلي دي. نن کېدای شي دا به د بدترینو حالاتو شي. او دغو حاکمو خلکو زما یو غږ دی چې ای خلکو، که تاسو افغانان هستئ انځور مې دا طالبان دي او دغې خاورې ته متحد هستئ، دا خاوره د منځه مه وړئ. د دې خاورې تاریخ مسخه کوئ مه، د دې خاورې تاریخ، فرهنګ، ارزښتونه مسخه کوئ مه. د دې خاورې خویندو میندو سره بې حرمتي مه کوئ. دا خلک پرېږدئ چې تحصیل وکړي، ځان او تعمیره د بل چا مه کوئ، وابستګي مه کوئ، نورو پسې ځان تلل دې نه مخنیوی وکړئ. راشئ افغانانو سره مذاکرات وکړئ. که تاسو رښتیا سره واسبینو د فاسدینو خلافت دی موږ هم هغه واسبینو او فاسدین مه پرېږدئ. خو افغانان ډېر لوستي خلک لري، افغانان ډېر پرمختللي خلک لري، ډېر مسلکي خلک لري. اضافه د 50% د افغانستان خلک دا موږ خویندې میندې. تاسو نشه کولی چې دوی په قدرت کې پاتې دوی ته په قدرت کې حاکمیت کې لاره ورنه کړي. تر اوس ما سره د افغانستان یوه خور، یو لوستي خور ما سره مرکه کوي. تاسو په ټول حاکمیت کې یوه مېرمن په ضربې لیدل کېږي. تاسو دومره با استعداد او لوستي خلک ولې د ژوند نه محرومه، ولې د حقوقو نه محرومه وي؟ دا حق تاسو نه لري، نه اسلامي، نه انساني. او په ځوانانو مې بریزان غږ دا دی چې اوس دې وخت رسېدلی دی چې بالاخره دوی جرات پیدا کړي، هم اخلاقي هم سیاسي اراده پیدا کړي، جرات پیدا کړي، منسجم شي، نور دغه زړو خلکو پسې ونه ګرځي، ځان ته نور شخصیتونه بوتونه جوړ نه کړي، بوتان جوړ نه کړي. بس دی، خپله راپورته شي، یو نفر وټاکي، یو برنامه، یو تګلاره رامنځته کړي، لاړ شي، ځان مطرح کړي په جرات او پسې په ښه معنا د کلمې تعارضي خپل تبلیغات شروع کړي او خپل حق واخلي. دننه په افغانستان کې واخلي، په منطقه کې، په فرا منطقه کې. که تاسو منتظر اوسئ چې ځوانانو چې څوک به دا حق تاسو درکړي، دا طالب به تاسو ته حق درکړي، نه یې درکړي. طالب د صحنې نه ځي، نه نه که سبایي، ځکه چې طالب ظرفیت د ادارې د مدیریت نه یو دولت نه لري. دوی غواړي یو عجیب و غریبه تیوکراسي یا ملایزم یا روحانیزم په افغانستان کې راتبیق کړي چې هغه د طبیعي کېدو او د انتباق وړ نه دی. نو لاره تاسو ته پرانیستې ده، لاره تاسو ته پرانیستې ده. منسجم شي، خپل یو حرکت رامنځته کړي، خپل یو مشر وټاکي او د افغانستان لپاره پروګرام وړاندې کړي.
Ta-ta-ta. دا زماستر گی ولار سم تیر وختونو ته ساش کولو یادونو ته سو سو تصویرونه سا راوړم زخمونو ته